یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو څه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن په کابل کې یو شمېر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. خو مخکې له دې چې رپورټونو ته ورشو، په مخکې د دې ساعت خبرونو ته ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري ښودلې دي. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې، د اټومي بمونو لپاره د سون مواد تولید دوام ورکوي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیه قمندانی وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري دي. د کابل د امنیه قمندانی ویاند حشمت سانکزي په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه چې نن سهار وختي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې وسوه وویل:
نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې کله چې د ملي امنیت سرتېرو کاروان تېرېده، زموږ د بریدګر برید پکې وشو. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. پېښې د څلور په حال کې ده. تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرجوب له ولسي کسانو ته وښي ده او که نظامي جزئیات وروسته سره شریک.
وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کوړنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار راهیسې عملیات پیل کړي رسیدلې دي. دهقان وایي په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه ټپي سوې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوي دي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو په ورته کسانو کې د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي، 112 څوکۍ خپلې کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشرۍ اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي، تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلي سوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 10 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسامبلۍ 342 څوکۍ لري چې 68 یې د ښځو او 10 یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې وې، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ و، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د جون د 12مې په کتنه کې کړی. خو پومپیو دا هم ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دای به پرې نږدې چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. وروسته له هغې چې په یمن کې د ایران ملاتړ روسي یاغیانو د خوا د تیلو لیږدونکو پر دوو لویو کښتیو یوه حمله وسوه، سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره ودروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی په یوه بیان کې وویل چې روسي یاغیانو پر دغو کښتیو چې هر یوې 2 میلیونه بیلره تیل لیږدول حمله وکړه چې یوې ته یې لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حملې په ترڅ کې تیل لیک سوي وي چاپیریال ته به ډیر زیان ورسوي. او په پیکینګ کې د امریکا د سفارت مخې ته د چاودنې راپور ورکړل سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې ویډیو د سفارت مخې ته ولاړ د پولیسو یو موټر ښکاروي چې شاوخوا یې دود دی. د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د راپور له مخې یوې ښځې غوښتل ځان وسوځي. راپور وایي چې پولیسو دا ښځه نیولې ده. د ګلوبل ټایمز راپور د چاودنې په اړه معلومات نه دی ورکړي. په چین کې د امریکا د سفارت لخوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل ملالی بشیر در توڑان دکړل دوستان اوڑان دی پخبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پوخانی او وسنیو چارواکو، د ولسی جرګې ځینې غړو، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالۍ د جوړېدو اعلان وکړ. دا ټلواله څوک دي، څه غواړي؟ په دې اړه به له کابله ریپورت ولرو. ولسمشر محمد اشرف غني بادغیس ته تللی دی او هلته یې د قلعینو د برېښنا سټېشن پرانیستی دی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګه به مو پکتیا ته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت رئیس په ګډون د یو هیئت له سفره خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزیر ویل ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي.
انقریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتایج را روان دي او نوې خبرې پکې زیاتېږي. په دې اړه به مو تاسو ته تازه حال وړاندې کړو. تر اوسه پورې له ریپورټونو داسې ښکاري چې د تحریک انصاف د عمران خان په نوم په مشرۍ ګوند په رایو کې او په ګټونکو کې تر نورو مخکښ دی. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو، له پک سره واوسئ. یو کلی زر غږونه او ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د خبرونې لومړی ریپورت ترازو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسی جرګې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې یوه سیاسي ډله اعلان کړه. دا چې دا ډله څوک دي، څه غواړي، حدیث پردیس د دوی د نننۍ غونډه تعقیب کړې. هم د اوس سره د کابل په سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس، به خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو چې په دغه نوي ائتلاف کې څوک شامل دي او څه غواړي.
مننه صاحب، سلامونه. نن لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده، د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي، د ولسی جرګې غړي او د اوسنی حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ګډون یو شمیر چارواکي په کابل کې دوی سره راټول شوي وو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د دغه ائتلاف موجودیت اعلان کړ. تر اوسه پورې چې د غونډه روانه ده، درې ویناوالو خبرې کړې دي. د غونډې په پیل کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون خبرې وکړې او د ویل چې دغه ائتلاف په دې هدف رامنځته شوی چې د ده په خبره په افغانستان کې اوسنی ناسم وضعیت د دې لپاره حل لارې عمومي، او همداراز د انتقاد وکړ چې حکومت هم په یو شمېر مواردو کې د ده په خبره خود کامگی کوي او دوی ته البته سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو ته درناوی نه لري، نو دوی ځکه راټول شوي دي. ورپسې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور خبرې وکړې شي د خاغلی نور خبري یو څه توند وي د پدریو مهمو مسلو تمرکز درلو د لومړی مسله دا و چې د ویل ک وضعیت همداسې دوام کوي او حکومت له سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو سره مشورې ته نکینی او یا د دوی سلا د چارو په سمون کې نه غوړي نو وضعیت به بیا داسې یو حالت ترسیږي چې به به سمول اسانه کار نه وي. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی نور د خبري او برخلاو لري د مکسر وور
تا چند روزی دیگه نخبه ها و کارشناس ها جمع میشن، خودوی از خودو تصاصی رو اعلام میکنن. بعد از این اعتراف نماینده های با اعتراف حراست و سباد بحث میکنن، با تینی جناب کرزای صاحب شخصیت ملی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگی که حضور دارن، با ازوای سیاسی قدرمند دیگی که حضور ندارن، با اینا بحث میکنن، با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد با دکان خود برآمدن.
آن صاحب د خاغلی نور بل نیوکه دا و چې د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما چې د ویل تر اوسه پورې مونږ چارې ارزیابي کړي دي دوی هم طرف نیولای د انتخاباتو په مسله کې او غږ وکړ چې نړیواله ټولنه او په خاص توګه د ملګرو ملتونه په افغانستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي او د دوی آواز واوري. ورپسې د جای ریاست دوی مرستیال هم خبرې وکړي. خاغلی حقیق خبری تر ډیره د ولسمشر هغه وروستي انتقاد ته چې په سیاسي حزاب وي کړی وو هغې ته متمرکز وي او د ویل چې سیاسي حزاب په افغانستان کې په دې څلور لسیزو کې وو او د ده په خبره په دې تیرو ولسو کلونو کې پیسې مصرف شوي چې سیاسي احزاب دوی لمنز یا د دوی موجودیت او د تر سوال لاندې راشي. خو دوی ویل چې د ګڼو پیسو له مصرفېدو سره سره بیا هم دوی موجود دي او د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره خپل پروګرامونه لري او دغه ائتلاف چې اوس اعلان کړی په دغه چوکاټ کې به دوی خپلې چارې مختوړي بلیان سي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. حدیث پردي سوچي له کابل یې د هغه ائتلاف ته جوړېدو او پر حکومت د انتقادونو حال راکړ چې د حکومت پخانی او یو شمیر وسنی چارواکي پکې شامل دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان د اجرائیه رئیس مرستیال محمد محقق د دې ائتلاف له مخکښو غړو نه دي. د چې د حکومت په ځانګړي توګه د ملي یووالي د حکومت چارواکي د دوی د انتقادونو په اړه څه وایي زموږ په راتلونکو خپرونو کې به هڅه وکړو چې د هغوی عکس العمل هم راواخلو. اوس هم کابل کې له بل همکار سره تماس نیسو، اجمل تورمان سره چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی خبرې کوو. له ده به دا واورو چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی او ویل کېږي چې دغلته یې د برېښنا د یو سب سټېشن پرانیسته کړې ده. تورمان صاحب، تاسو د ولسمشر د سفر په اړه بادغیس ته که جزئیات راسته ووایئ.
بله ان سپ تاسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بادغیس ته رسیدلی دی او هلته په رسیدو سره سم یې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا سب سټېشن پرانیستلو. راپورونه داسې دي چې ولسمشر غنی به د دوه ورځو لپاره په بادغیس کې وي. د بادغیس د والی ویان خاغلی جمشید شهابی هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر په دغه دوه ورځو کې په بادغیس کې د ځوانانو لبیلابیلو ډلو له علماو او دغه شان له امنیتي چارواکو سره وګوري. د یادونه ده چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا تړونه ته کال وړاندې د سانیر په نوم له یو ایراني شرکت سره و چې د خراب امنیتي وضعیت او د بودیجې د نشټوالي له امله یې کار وځنډید. اوس دغه سټېشن پرانستلو سره به د بادغیس مرکز قلینو او د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکي له برېښنا برخمن شي. افغان ولسمشر داوس په یو غونډه کې له خبریالانو سره د ازادي رادیو په راتلونکو خبری سرویسونو کې به له بادغیس څخه د ازادي رادیو خبریال په دې اړه بشپړ جزئیات له اوریدونکو سره شریکي. بله انسر،
ډیره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان وو چې بادغیس ته د ولسمشر د سفر له تفصیلاتو خبر کړو. تاسو موږ غل ازادي رادیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې خان محمد سیند دروري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماخام په عربي متحدو اماراتو کې لمیشتو سوداګرو او پانګوالو سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په یوې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یو افغان پانګوال آمادګي ښودلې چې د برېښنا، طبي داروګانو او غیر الکولي مشروباتو د تولیدولو، د نقلي وسایطو د تمځایونو، تفریحي پارکونو او ترمینلونو د جوړولو په برخو کې به پانګې واچوي. اعلامیه وایي ښاغلی غنی دغو سوداګرو ته ویلي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو، د برېښنا د تولید او داسې نورو برخو کې به له پانګوالو سره د ځمکو مرسته وشي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې شي. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې اوس د هیواد نه ولایتونو ته برېښنا رسېدلې او تر راتلونکو دوو کلونو پورې به ټول ولایتونه له برېښنا نه ګټه واخلي. د انګورو او میوې د پروسس د فابریکې د جوړولو چارې بشپړې او په پام کې ده چې د پروسس د دستګاه له نصبولو وروسته فعالیت پیل کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه فابریکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې پرته ده چې د بوستان سبز د کرنې او مالدارۍ شرکت پکې د میلیونونو ډالرو مرسته کړې او د کرنې او مالدارۍ وزارت ورسره د کارډ اف د پروګرام له لارې تخنیکي مرستې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې د انګورو او میوې د پروسس دغه فابریکه په یو ساعت کې د لسو میټریکو ټنو د پروسس او په جزونو د 15 میټریکو ټنو د تبدیلولو ظرفیت لري. د دغه فابریکې له فعالیدو سره به 300 کسانو ته د کار زمینه برابرې شي. نن د کابل ښار په سرای شاهزاده کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 60 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 19 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار 1550 افغانۍ. او نن د کابل ښار په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي غوړو یو بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ او 1 لیتر پټرول 1550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 1050 افغانۍ. دا ول ازادي رادیو نه د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړي اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ټاکل شوې ده چې نن په پاکستان کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې څرګند شي. د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپله قانوني دوره بشپړوي او سیاسي واکمني به د عمومي انتخاباتو له لارې بل ملکی حکومت ته سپاري. دا مشال راډیو ایډیټر او زمونږ همکار داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. دا انتخابات له نږدې څاري او په تازه جزئیاتو هم خبر دی. خټک صاحب، مخکې له دې نه چې د انتخاباتو په اړه وړاندې بحث وکړو، دا راته ووایه چې د انتخاباتو نتایج، لومړني نتایج څه څرګندوي؟
مننه ان صاحب، کډیر لنډ درته ویم نو د انتخاباتو نتایج دا څرګندوي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په وړاندې روان دی او کم چې تمه کیږي تر اوسه پورې د دې شمیر تر 100 او 200 څوکیو پورې رسېدی شي. بیا ورپسې د نواز شریف ګوند دی او هغه هم ویل کیږي چې خواوشا او یاو پورې څوکې دي ترلاسه کوي شي. او بیا ورپسې پیپلز ګوندې چې دغه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو ګوندې اوسې زوی مخې ته راغلي، هغه هم څه شاوخوا 350 پورې څوکې. خو اوس نتایج لاره روان دي.
د نتایجو په اعلان کې یو لنډ غوندې ځن راغلی و چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ویلي و څه تخنیکي ستونزه لري او دې هم یو ډول انتقادونه راپورته کړي و. دا موضوع ختمه شو؟
نه، انتقادونه اوس هم شته. اولنی انتقاد ایم کیو ایم گوند لخوا راغلی متحده قومی موومنٹ چې په کراچۍ کې هغې ته د هندوستاني ماجرو ګوند ویلی شي، یعنی دا هغه کسانو چې د پاکستان د جوړېدو په وخت له هندوستان راغلي او دوی ته هلته ماجر ویلی شي. بیا دویم انتقاد چې راغی هغه یو بل د ماجرو ګوندو هغه پاک سرزمین پارټي وه د هغې لخوا راغی. دریم انتقاد بیا راغی د شهباز شریف لخوا او هغه بیا په میډیا کې ډېر زیات خلکو ته ځای ورکړ ځکه چې شهباز شریف لوی ګوند دی. او بیا د هغې پس د متحده مجلس عمل کم چې د دینی جماعتونو ګوندې د مولانا فضل الرحمن لخوا انتقاد راغی. اوس اوس اطلاع دام روان دي چې عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې دی هم د دې انتخاباتو په اړه پوښتنې لري. نو زما په فکر انتقادونه تقریبا را روان دي. پیپلز ګوند هم انتقاد کړو او د شپې د دې مشرانو پریس کانفرنس کړو په کراچۍ کې او هغه هم انتقادونه کړو.
خټک سے پته سوال کی چې د پاکستان انتخاباتو تر پایل مخ کې د مسلم لیگ نون ګوند لا فشارونو سره مخ وو او دوی په هغه وخت کې هم ویل چې دوی ته هغه موقع چې باید د انتخاباتو نه مخکې ورکړل شوی وای نه ورکول کیږي. اوس یې نتایج هم داسې شو د شهباز شریف له قوله ما چېرته ولوستل چې هغه ویلي دي چې دوی به د دې انتخاباتو نتایج ونه مني. تاسو دغه ګوندونه د تحریک انصاف له بریا وروسته څه ډول ارزوئ چې دوی به کومه لاره خپله کړي، بلاخره به نتایج تسلیم کړي او کنه له انتخاباتو نه وروسته یو کړکیچ به رامنځته شي؟
په سر کې باید ووایم چې اوس ډېر وختي دی. نن اول ورځ دا پرون انتخابات شوی دی. بیا د پاکستان د سیاسي نظام داسې دی چې په دې کې اړې غړې هم موجود وي خو په دې کې هر وخت دا ویل شي چې جوړجاړې هم راتلې شي. نو سیاسي ګوندونه کوم دا هم وایي چې سیاسي ګوندونه ډېر خنه دي خو سیاسي ګوندونه خ مضبوط دي او سیاست هم ډېر په طریقه د کولو چل دي ته ورزي داسې مشران شته. نو دا اني ممکنه ده چې یا خود کوم ګوندونه چې انتقادونه لري دی په خپلو کې رایوزې شي او دی ظاهر ده چې د عمران خان ګوند په وړاندې روان دي نو د اغه په ضد باندې دی رایوزې شي ځکه عمران خان ګوند وایي چې مونږ نتایج مونږ منو سچ راغلي دا ټیک دي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې ممکنه ده چې کوم وړې پارټي دي هغه هم د عمران خان د ګوند سره شامل شي، یعنی د اغه سره اتحاد وکړي په پارلیمان کې او هغه به د عمران خان د حکومت برخه جوړ شي. او کوم ګوندونه چې بیا انتقاد لري لکه هغه مسلم لیگ نون دی نو هغه به بیا ځان ته پاتې شي. نو په دې صورت کې یعنی مختلف صورتونه جوړې دي شي.
د عمران خان د بریا تاسو سره اټکل کوي یا دی به مجبور شي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او کنه دومره څوکۍ به وګټي چې دی په خپل سر حکومت جوړ کړلی شي؟
تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي د هغه دا ښایي چې دی به سنس خلک وړې واړه ګوندونه او کم چې آزاد امیدواران وته مونږ وایو، یعنی کاندیدان چې وته مونږ وایو آزاد، هغه ممکنه ده چې ځان سره شامل کړي. د دې ترڅنګ د قبایلو نه چې کوم کسان منتخب شوی دي ممکنه ده چې د اغین سره خلک د ګوند سره یو ځای شي. د پنجاب نه آزاد امیدواران ډیر راغلي دي، ممکنه ده چې اغي ور سره یو ځای شي. لدې بغیر ک پیپلز پارټي د عمران خان سره نه شاملېږي په حکومت کې او پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون سره لاس یو کوي، نو بیا د عمران خان په یو سر باندې یعنی په یوازې ځان باندې د عمران خان ګوند د دغه دواړو ګوندونو مقابله کول به تګرانی. نو ک پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون یو ځای کیږي نو عمران خان ته به دا پکار وی چې د نور ګوندونو ځان سره یو ځای کی او په مخې بوزي. خو اوس هم د عمران خان چونکې ویلي دي چې د پیپلز پارټي سره اتحاد نکوم، مولانا فضل الرحمن سره دغه جوړ ناراضي، ایم کیو ایم سره اختلافات پاتې شوې دي، نو دا به قتل کیږي. خو یو خبره باید او لنډه یو کم چې عمران خان تیرې تجربې دا ښیي چې د وزیر اعظم جوړېدو لپاره ممکنه ده چې د هر چا سره چې وي خو دې ورسره اتحاد وکړي.
دا راته وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ډېره هیله لرله چې په دې انتخاباتو کې به له یوې دورې ناکامۍ وروسته ډېرې څوکۍ وګټي او لږ تر لږه په سرحد کې به وبخي، په خیبر پختونخوا کې به دوی د حکومت جوړولو ته ورسیږي. د دوی نتایج هم داسې ډېر ښه نه ښکاري. دې علت څه دی؟
نتایج تقریبا که تاسو وګورئ نو د کوم چې واړه سیاسي ګوندونه دي نو د اغي زیاتره مشران چې دي هغه د پښتونخوا نه دي. زه به تاسو ته نمونه واخلم. عوامي نېشنل ګوند دی، اسفندیار ولی خان دی، قومي وطن پارټي د آفتاب شیرپاو دی، جماعت اسلامي د سراج الحق دی، متحده مجلس عمل دی مولانا فضل الرحمن دی او تر اوسه پورې چې کومې نتایج مونږ ګورو هغه دغه ټول مشران چې دي دا پاتې راغلي دي. نو تاسو د عوامي نېشنل ګوند خبره وکړه. عوامي نېشنل ګوند لکه د 2014 د انتخاباتو په شان که څه هم هغسې حالات نه و څنګه چې دوی سره مشکل حالات مخ شوي وو، خو که تاسو وګورئ نو هارون بشیر بلور د پېښور په 14 کې ووژلی شو او په پېښور کې داسې ده چې کله چې انتخابي مهم څوک نه چلوي نو په دې اخیری ورځو کې ډېرې رایې بدلی دی شي او عوامي نېشنل ګوند اس مهم ونه چلو. بلکې اسفندیار ولی خان ګوره د یو سیاسي مشر چې کله سیاسي ګوند مشر چې کله په میدان کې وي او هغه انتخابي مهم چلوي نو هغه ګوند په مخ کې ځي، ځکه خلک غواړي چې دا مشر راشي. اسفندیار ولی خان په دې ټول مهم کې زچ ماته چې څومره یوه هم لوی سیاسي غونډه نه ده کړې په هیڅ یو خار کې، نو دا یو مسایل کې دی شي.
ډیر زیاته مننه داود خټک دوستانو د مشال رادیو ایډیټر داود خټک چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. د دې ټاکنو نتایج ورو ورو را برسېره کیږي او تمه ده چې د ورځې تر پایه پورې به موږ توانی ګوتا سره د ټاکنو د کمیسیون لخوا ابتدایي یا لومړني نتایج شریک کړی شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته راسو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي چې سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونه باید ورته چمتو اوسي. نوموړی د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره نن ګردیز ته تللی و او هلته یې دا څرګندونې کړې. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمېر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. له پکتیا څخه نور جزئیات د اصل ځازي په رپورټ کې اورو.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنه او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړي وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتي ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفی که دو مراتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخوا د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. وی ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له مداخلې ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده، ګنن تا زمانی که جامعه بین المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمنای صلح و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا او زمان اینا همراه ما هستند.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سوله غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولیز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
And we want you to know that the international
community.
We will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې لا د سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او له سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځ زون کې د ولسی جوړښتونو لمخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. وی ویل د دې زون په کچه یو شورا رامنځته شوی چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي. دوی ویل یاد شورا د خپلو هڅو په لړ کې د دولت او مخالفینو له لوري سره لیدکاته کړي او په نږدې راتلونکي کې به پایلې اعلان کړي. د پکتیا ولایتي شورا د ولس او ځوانانو په استازیتوب د بیا رغونې امنیتي ځواکونو د تشکیل د زیاتېدا او یو لړ نورې غوښتنې په لیکلي ډول راغلي پلاوي ته وسپارلې. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغونه ډراما او ورپسې په لری پرتو سیمه کې د خونځوي او تعلیمي مرکزونو د فعالیت پر اهمیت بحث لرو. تاسو هم په دې اړه چې تاسو په سیمه کې د الکانو او نجونو د وړتیا لوړولو او سواد لپاره تعلیمي مرکزونه شته کنه او کدي څه ډول فعالیت کوي په دې شمیره سره لوسنه پیغام پرې خودلی شي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس هم وخت په افغانستان کې دول